السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو. پاول خبرونه له ګل ایاز اورو.
لمشه لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوی ځان مرګ بریټ اس خود نوټس واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوزي عملیات پیل شوي او د بنگلاديش پولیسو په ډاکا کې د تیر میاشت په یو رستورانت د حملې سرغنه په ګډون درې وسلوالو د وژلو ادعا کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د اگست پاتمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګ بریدوسو پرم په لومړی وار د لوړی کچې غونډه شوه. په دغه غونډه کې حکومتي چارواکو، ججانو او وکیلانو ګډون کړی دی. په غونډه کې ځینې مهمې فیصلې شوې چې پکې د ورشو وکیلانو کورونی سره د مالی مرستو او ځینو ته د نوکریانو د ورکولو فیصله هم شامل ده. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شبي ځانمرګ بریډ اس خود نوټس یا سو موټو اکشن واخلي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر زر به په دې لټ کې یو غونډه راولي. نو موري زیاته کړه
افسوس دا غوډه چې کوم د آزاد د خبرې مې جوړ کړې کوم د آزاد د دې د مش کړې د دای خو په د نت په پاینمن باندې سموتو اخلي خو دا د و پنځو څو شاده توغه د سموتو نه چې دا یقینا موږ د وکړه په ځین کې یو سوالي نشان.
د روان میاشتې په اتمه نیټه په کوټه کې شوې ځانمرګ بریټ کې تر اویا زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان شامل وو. د پاکستان د کورونا چارو وزارت هغه خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جالي شناختي کارتونه جوړ کړی دی. دا اعلان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودر نثار علي خان په وینا تر وسه 300 افغانانو او یو شمیر بنگالیانو جالي جوړ کړی شناختي کارتونه ورسپارلی دي. نوموړي ویلي تر وسه 19500 جالي شناختي کارتونه په ګوته شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت تر دې وړاندې د اگست په 11مه د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی. دا له غیر سوده چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر داسې مهال د امریکا د بی پایلټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی و چې د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورسره وو. د خبر پښتونخوا او بلوچستان صوبای اسمبلی ځینې غړو ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د هغه سیمو لپاره شامل پروژې معنی کار نه دی پیل شوی. په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند غړي زمارک خان چکزی نن مشال لري چې اقتصادي راهداري کې لومړی ترجیح د دوی صوبا وه خو وفاقي حکومت له پنجابه پروژې شروع کول غواړي. نوموړي زیاته کړه
نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره د دستخط وکي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول بسی پیک د بلوچستان ته مشورو کوو او کم چې مغربي روټي هغه په دې کې راځي. خو افسوس مرتدا وو چې کله د بسی پیک افتتاح توسو هغه پیسې چې رالی هغه ټول په پنجاب کې خرڅي.
بلخوا وفاقي حکومت وار په وار دا خبره کړې چې دغه پروژې به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوزي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راد منش سره د دې چې د جانخیل ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي خو وایي دغلته په دې وروستو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. تر دې وړاندې د پکتیا سیمه ایز چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلی ده. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې او لسګونو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوب لاړولی ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتي. د دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشال ډیټو ویل چې تیر کال وسبه خونځي یا سکولونه د نامنی له عمله تړل شوی وو او سخ کال ممکن ده دا شمیر زیات شي.
متاسفانه هغه شونزی چې تیر کال تل شوی وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دی خوشې شوی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پر خونځیو حملې ډېرې شوې او د شته ګواښونو له کبله ګڼ شمېر یې تړل شوې هم دي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د بنگلادش پولیسو درې مشکوک وسلوال وژلي. په وژل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې تیره میاشت د بهرنیو په ګډون شل کسان وژلي وو. د پولیسو افسر سار نور حسین نن مقامي رسنو ته ویل چې کینډای نژاد بنگلادشي تمیم چودري چې د ډاکې برید کې لاس درلودو د پولیسو په چاپی کې وژل شوی دی. نن پولیسو د ډاکې ختیځ ته په شل کیلومتره کې د ناراین گنج په سیمه کې د وسلوالو په یو پټنځای چاپه وهله. تمیم چودري په 2013 کال کې له کینډا بنگلادش ته ستون شوی وو او تر بندیز لاندې ګوند جماعت المجاهدین مشري یې کوله. امریکا اوروس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې په لور پرمختګ کړي خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاوروف د جمعې ټوله ورځ په دې اړه په خبرو اترو تېره کړه. جان کیری له خبرو اترو وروسته ویل چې دوی پرمختګ کړي خو تر هغه وخت پورې به د هوکړې په اړه اعلان کې بیړه ونه کړي تر څو چې دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره پوره نه وي. جان کیری زیاته کړه چې د اوربند په وړاندې نورې ټولې تکنیکی لارې هوارې شوې خو ځینې مسلې لا هم داسې شته چې هوارې دې لی غواړي. او اخري خبر د کرکټ دی. د پاکستان او انګلند ترمنځ د کرکټ د 15 یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه په لارډز میدان کې دا وخت روانه ده. پاکستان ټاس ګټلی دی او لومړی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې د پاکستان کرکټ لوبډلې په 0.1 اورونو کې د دریو لوبغاړو په زیان درویشت رنزونه جوړ کړی دي. تر دې وړاندې ترسره شوی لوبه انګلند ګټلې وه. دا د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې په یو اعلی پایغونډه کې د کوټې برید وژل شو. وکیلانو له کورنو سره د مالی مرستو اعلان شوی. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر د وکیلانو لپاره د ټینګو امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
دا د بلوچستان دي چې تر ټولو مست نه په عدالت کې کور کېست نه په پېښل لیول باندې کور کېست ولګي او په دې عدالتونو چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې دا هیڅ کوم سکیورټي باید اعلان ګورمن جوړ.
پاکستان هغه بهر ملکیانو ته یو میاش نور وخت ورکړی چې دغه هیواد جالي شناختی کارډونه لري. یو کارپوهای د شناختی کارډونو تصدیق په پروسه کې پښتانه زورول کیږي.
ډیر خلکو د کوټی دی د پښتونخوا دی د قبایلی دی سیمو دی لیکن دا غي باوجود په غي باندې شک کیږي. هغه ته په ویریفیکیشن کې ډیر لوی مسائل دي.
په 19 پروګرام سروې کې له شوبې سره تعلق لرونکو سویبا یوسف زئی سره خبرې لرو.
زما سپورټر چې دین وغه زما والد سي دي او هی ماته څه دان دي دا کړي دا زما لور دا هی همیشه ماته وي چې دا زما زوی دي.
په جمهوریت کې په پاکستانی سیاست کې د ژبې استعمال ارزښت پاړه خبرې شوې دي.
چې یو ګوند سره یو جماعت سره د سره نظریه ني مو هغه بیا دا قسمه پرچار کوي او دا قسمه طرز سیاست چې کوم دی هغه خپلې.
لا مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. ورزو خپل لومړی رپورټ ته چې د اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو ترزان مرګي بریده درسته د جمعې پورس په لومړی ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو قاضیانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصله وشوه چې پکې د وژل شو وکیلانو له کورنو سره د مالی مرستو او ځینو ته د نوکرو ورکولو پریکړې هم شامل دي. په دې اړه کوټه ایوب ترین نور حال را کوي.
تیر ورځ کوټه کې د بلوچستان د سرک نه د قاضي محمد نور مسکانزی په مشر صاحب کې و غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بختي هم ګډون درلود. د غډول نور چارواکو ګډون درلود. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې وکیلان او په خاصه توګه هغه وکیلان چې هغه په د اگست اتمه نیټه د کوټ په بمی چاودنه کې وژل شو. د کورنۍ په دغونه کې په خاص توګه ګډون درلود. نو په غونډه کې دا وویل شو چې یو خو د دې و کورنۍ ته چې کوم پیسې د حکومت لخوا ورکول کیږي دا به څه ترتیب دی او بل دا دی چې د غونډې خاص خبره دا هو چې د داود کاسی چې کوم ورور او عنایت کاسی هغه ویل چې زه د خپل ورور چې کوم 1 کروڑ روپۍ دی هغه نه اخلم او د دې ترڅنګ 15 کړم ځکه چې د هغه اعلان وکړي چې دا به د کورنۍ د پاره کوم چې د دې وکیلان په دغه د ځموزن کې د بریټ کې وژل شوی وو او د دې ترڅنګ په غونډه کې دا هم ویل شو چې دغه پیسې چې دی دا به په یو بینک کې ایشور کیږي او د میاشتې به اوس دې ته او د دې کورنۍ ته د هغه څخه چې کوم ګټه راځي هغه به ورکول کیږي او بل خوا ته تر اوسه پورې چې دی د بلوچستان عدالتونه چې دي هغه په سمه توګه کار نه دی شروع کړی او چې له امله یې ډېرې مقدمې چې دي هغه په عدالتو کې ولاړې دي او د دې له وجې چې هغه خلک چې د هغو کیسونه دي په عدالتو کې هغه د مشکلاتو سره مخامخ کړي.
دا وو ایوب ترین. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کړې چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې پر وکیلانو د شوی ځانمرګي برید از خود نوټیس واخلي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه په شوی برید کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ 50 قانون پوهان یا وکیلان وو. عبدالحی کاکړ ل عبدالغنی خلجی سره مرکه کړې او هغه ویلي چې دوی به ډېر سر خپل غونډه رابولي چې پکې بل حکومت وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه کوي.
دا د بلوچستان چې تر ټولو نه په عدالتو کې سکورتیسته نه په تحصیل لیول باندې سکورتیسته ولږه اول خو به عدالتونه چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې دا یو فل پروف سکورتي باید یو پلان ګورمنټ جوړ کړي. دا د پاره چې څوک دی ورځي په هغه باندې نظر ویني. موږ ته خبر کړه رانه نه وتی رانه نه.
او غنی خلجی سی تاسو چې کله دا خبره کواست دا و چې کومه پیښه سوي ده په دې باندې به تاسو خپل تحقیق هم کړی وي دغه کړی وي تاسو په خیال باندې وکیلان ولي په نشه سول په دوی حمله ولي وسوه
خپل موږ په دا شي پریشان یو چې موږ ولي ټارګټ نو دا هغه تکړه د پاکستان ده چې د جمهور د پاره خپل برکوره کوشش وکړي او دا غلط په نتیجې باندې نن په دامل کې جمهوریت حکومت کوي. لیکن افسوس دا د کوم د آزاد د خبرې مې جوړ کړو چې کوم د آزاد د جګړې مش کړو د دای خو په د نت په پاینمن باندې سموتو اخی خو دا د وکین جوړ شو شاده توغه د سموتو نه فدا یقینا مربوط وکړه په ځین کې شنو یو سوالیه نشان
کني تاسو مطالبه ده هم د چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پیښې سموتو نوټس
بالکل او دا مرکات معلوم کړي دا ولي وو چې په سموتو کې د کال کوي شي نو په دې بابا کې مې باقاعده باقاعده د پاکستان بار کونسل د ریزولوشن ورغله د چې د پاکستان ته چې وای دا غته واقعیا د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی هغه د ایز سموتو کې کنورټول شي او لیکن د چې مې په دې باندې مشکل د اپوزیشن کې سوال ضرور دی مطلب ډیر د ملي دا دی چې دا هغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې موږ خیال چې دا به آزادي او هر چا ته د انصاف فراهمي یقیني دي. دا معلومیږي چې د تم د حکومت له سړ نه شي دا معلومیږي.
ان تاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سموټو ناخستلو وجه دا ده چې د حکومت په حق دی نو دا حمله خو حکومت نه کړی.
نه حکومت خو نه کړی کنه موږ باندې وځو حکومت کړی ده موږ به موږ دا وایو چې دا حمله چا کړی ده چې دوی مورکات چی شي دا ولې شو دا حکومت خو معلومات نشته دا معلومات خو حکومت پاکستان ورکړي دا معلومات د انټلیجنس ادارې ورکړي چې دا چا وکړل دا ولې وشول.
نہ خو تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست او تاسو سره تر اوسه پورې انټلیجنس ادارو یا سکیورټي ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه کړې تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړې دی هغه نه دي شریک کړې
تر اوسه پورې انویسټیګیشن ان سریو د ماکی په ونه باندې د ډېر تشیرانو مشر راځول دي چې تسکری انویسټیګیشن چې وړي دا سی وکیل دی کورول باندې کنه دی دا غوږ جواب ورکړي ځانګړي وکیل نه دی دا پودکاسه خاغه فوټوګانې راستول دي دای چې د وکلات کوم نمائندگان دی اول زه د بار صدر یم د نن نه پور ما څه پښې نه ملاو شوی چې دوی ما چی شکر دي په کار خدا دی چې حکومت ته څه ما ملاو شي ما سره چې دوی دا دی هغه دی دا سی دی دا تشرف شوی دی په دې دا شایان دی په دې دا شایان دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشرانو او حکومتي واکدارانو د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې لاندې په دواړو صوبو کې پر کار نه پیلې دو خوشيني څرګنده کړې ده. دوی وایي چې د پنجاب صوبه نه غواړي چې د سی پیک د پروژې لاندې بلوچستان او خیبر پختونخوا د پرمختیا په لور روان شي، که څه هم مرکزي حکومت بار بار دغه تورونه رد کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی او مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترقی یو ذریعہ جوړېدای شو او ایبو ان شاء الله خو دې کې چې د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې لومبه دي پنجاب د غشي کې سپاتې شو او بیا په نورو تقسیم کی غنیدا یو شانتی کار پکارو د سٹارټ کیږي د کمزینه د گلگت نه او د اونځنه به شروع کی پکار د چاغ روټ است یا غوادر نه شروع کېدل پکارو منستر باندې د چکم د روټ چینج کو مغربي روټ هم د سه پره خو په مشکی اړم دي نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی په پنجاب خپل خکول غوړی نه پس ودی به مری تراشی مغرب هغه د کلونو دی خپل دواړه روټ جوړول غوړی په دی او زمون په وسایلو مونږ دا وختل چیرې دا ټول وسایلو ډیستریبیوشن یو شانته پکار دي
د لاندې بلومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر ګوادر پورې لوی سړک جوړې دی. خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
دا یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانې شته، په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ سټېشنان به جوړېږي، په دې کې به د ریلوې سړک به تیریږي، فایبر آپټکس به تیریږي. نو دغه شان دي. نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو داسې پیک چې دی د دې کوم پی سي جراتلې اول شروعات به دا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره د دستخط وکي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول به سی پیک د بلوچستان ته مشروع کوو او کم چې مغربي روټ هغه به په دې کې راځي، د دې مغربي روټ ته به شروع کیږي. خو افسوس مرتدا و چې کله د سی پیک افتتاح یا څه چې د دې شروعات وسو هغه پیسې چې رالی هغه ټول په پنجاب کې خرڅېږي.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سم د لاسه که عمل وسی نو د دوړ صوبو څخه غربت، بیروزګاری او ناکراری ختمېدلای سي. نو راځي چې ځل بیا غوړسو و شوکت یوسفزی ته
روټ الریډي جوړوم دي، نور بم جوړ کو. سی پی کې چې کوم اډوانټیج دي کوم دغه دي هغه مونږ غوړ چې مونږ ته ملاو شي هغه مونږ نه وینو، لکه ریلوی ٹریک آئی کی نشتہ آئی کی سائبر دغه چې دی دا فایبر اپټیک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دا هغه مونږ نه وینو والته. نو اسی کوم له روټ راکې نو کوالټی اشاره ریشم د ټول نه خسته روټ دا خو سمسته نه ده. آی مون ډبل به جوړ کو او دا چې کوم مونږ ما دی دوکه کوي او دا بالکل دوکه ده. دا د دې سره زه غنم چې دا د سی پیک چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې دوه سوبې
د یادونې وړ ده چې نن دویم ورځ هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سړک د لارې تړون شلېدلې دي. د درازند او مغول کوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لارې بنده شوې ده. دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان هغو بارنیانو ته یوه میاشت نور وخت هم ورکړی چې د دې هېواد جالي شناختي کارډونه لري. تر دې وړاندې هم یوه میاشت وخت ورکړی شو چې د اګست پر یو دیرشمه نیټه ختمیږي. دا فیصله د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې شوې غونډه کې وشوه. په غونډه کې وویل شو چې ټول غیر ملکیان باید په رضاکارانه توګه خپل جالي شناختي کارډونه واپس کړي، کینی پر ضد به کاروایی کیږي. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت سهیر په دې رپورت کې راکوي.
د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د الله پای غونډه کې ویلې شو چې تر دې دمه درې سوه څلور دیرش غیر ملکیانو خپل جالي شناختي کارډونه واپس جمع کړي، چې پکې درې سوه درې دیرش افغانان او یو بنګالی شامل دي. په دې موقعه ویلې شو چې تر دې دمه نولس زره پنځه سوه جالي شناختي کارډونه په ګوته شوي. غونډې ته چودري نثار علي خان ویل چې د نادره کوم ملازمینو په جالي شناختی کارډونو جوړولو کې مرسته کړې دي د هغوی پر ضد به د لومړي ستمبر نه کاروایی کولې شي. د نادر چیرمن عثمان یوسف موبین د خبرونې په وخت وویل چې تر اوسه پورې دوی د 50 کروڑ شپېته لکه شناختی کارډونو تصدیق کړی دی او دا عمل لا روان دی. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران وایي که څه هم دا یو ښه عمل دی چې لکه بله به یې په ترخهګرۍ هم کابو وموندل شي او د شناختی کارډونو نظام به هم منظم شي. خو بل طرف ته ځینې داسې خبرونه راغلي دي چې په دې کې زیاتره پښتانه زورول کېږي، نو باید چې له دې ډډه وکړی شي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر وویل
چې ما ته ډېر خلکو د کوټي دي، دین علاوه د زمونږ د پښتونخوا دي، د دین علاوه زمونږ د قبایلي دي سیمو دي، لیکن دا غي باوجود په غي باندې شک کیږي او هغه نیول کیږي، هم هغه ته شناختی کارډونه هم نه ورکړي کیږي او هغه ته په ویریفیکیشن کې ډېر لوی مسایل دي. هغه بیا دا سوچ کوي چې آیا موږ په پاکستانین خو یو، خو موږ پاکستانین ولې نه ګڼل کیږي؟ نو دا دغه وجه نه یو قسم لا بدلی هم پیدا کیږي، د خلکو اعتبار هم په حکومت باندې کمیږي او بل طرف ته دا غني چې را موږ پښتانی یو، نو موږ سره دا جنگ کې هم زیاته و شو، اوس را ته په ویریفیکیشن کې او په پاکستانیت کې مراته تکلیف دي.
یاد دی وی چې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو د عمل د ترخګری پر ضد د کامی تګلاري یو برخه ده او دا عمل له تیرې میاشتې پیل شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سپین بولدک او د بلوچستان صوبې د سرحدي ښار چمن ترمنځ دروازه د سده پاسې یوې اونۍ راهیسې تړل شوې ده. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو هغه محصولات چې د دې لارې بهر ته لیږل کېږي سخت زیانمن کړي دي. سویلا حضرت نظیمی په دې اړه رپورټ لري.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالی زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. دراستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د ازادۍ راډیو پرون د سپین بولدک لکمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دیخوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې ته راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله هغه کې خو یې بیخي داسې اطمینان راکوي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسو سره باید وایم چې تر اوسه پورې دروازه هغه چې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بخښنه ونه غواړي دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زخیلوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بخښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بخښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بخښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
پرون د بلوچستان د وژل شوي بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټي د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز و. نوموړی د پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شو چې تر هغه وروسته په دې صوبه کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت زور اخیستی او لا هم دوام لري. په دې اړه کوټې د بارکوال میاخیل رپورټ ته غوږ شئ.
د نواب اکبر بوکټي د جمهوری وطن ګوند چې اوس یې مشري د دلمسای شاهزین بوکټای کوي او د ابراهیم داغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټي تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کار بندیز او تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز اعلان شوی و چې له امله یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو. د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لوی تر وطن داوه چې نواب اکبر بوکټای وواژه. زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسي پوره کېدای، او د نواب بوکټي تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل شوه او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل سوی کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي. نواب اکبر بوکټای د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلی، خو د ژوند په وروستیو کې چې له مرکزي حکومت سره د بلوڅو پر وسایلو مخالفتونه زیات شول نو پارلماني سیاست یې پرېښو. د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته چې بلوچستان نا ارامه سوی لا هم نا ارامه دی. کله چې نواب اکبر بوکټای شهید کړای شو نو دلته حالات نور هم خراب شول، او څومره پېښې چې په دې لس کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته وی دی. د دې وسلوالې مبارزې د ځپلو لپاره هڅې هم وسوې خو کنټرول نه کړای سوه. د اکبر بوکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرمزو ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سوه. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ ادعا کوي چې تر اوسه شاوخوا 10,000 بلوڅان تر ایتم سوي او تر 3,000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي مړي موندل سوي دي. د نواب اکبر خان بوکټي تر شهادت وروسته چې د بلوچستان په مرمزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی نورک خلک مندل سوي، نه د وژنو لړۍ درېدلې ده، نه د بشري حقونو ادارو څخه کار کړی او نه د سترې محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ سوي قضایي کمیشن څخه کار کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټای ادعا کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه اوس تر ډېره ځپلې ده. بل لور ته د ملیشا ځواکونه ویاند رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د بلوڅو ملتپالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کاربندیز یې ناکامه کړ، او وایي چې په هیڅ یوه سیمه کې هم نه ښوونځي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلي وو. نواب اکبر بوکټای د 2006 میلادي کال د اګست پر 16 د ډیرای بوکټي او کوهلو ترمنځ په ترتانی سیمه کې وروسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې په بلوچستان کې د خپلو وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکامه شول او د وسلوالې مبارزې لپاره غرونو ته وخوت.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse internet aur filmi khabruna.
Araune da charshambe aur khali powers.
Aure dale mahirawi.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې او شوې لنډ خبرونه له ګل آیاز اورو.
د اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګ بریسوس بورون په لومړی وار د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو ججانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وشوې چې پکې د وړل شوو وکیلانو کورنۍ سره د مالی مرستو او ځینو ته د نوکریانو ورکولو پریکړه هم شامله ده. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوي ځانمرګ برید اسخوت نوټس واخلي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي اسمبلی ځینې غړي وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د هغه سیمو لپاره شاملې پروژو باندې کار نه دی پیل شوی. په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند غړي زمرک خان اچکزي نن مشال لري چې اقتصادي راهداري کې لومړی ترجیح د دوی صوبا بخو وفاقي حکومت له پنجابه پروژې شروع کول غواړي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت هغه خلکو ته تیوه میاش نور وخت ورکړی چې جالي شناختی کارتونه یې جوړ کړی. د ایلند د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دا. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان رسیدلی دی. دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشال لريته ویل چې د تیر کال 1500 د نامنې له عمله ترل شوی او سکال ممکن د داشمیر زیات شي. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وژلي چې په وژل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې 13 میاشتې بارنیو په ګډون شل کسان وژلي بو. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړي په لور پرمختګ کړی دی. او په لارډز میدان کې د پاکستان او انګلند ترمنځ روان یو ورځنی لوبه کې پاکستان بیټنګ کوي. دا وخت په 12 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان درش په ترنځونه جوړ کړی دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. اوس به په پروګرام سروې کې تاسو له سویبا یوسف زئی سره خبرې واوري چې له شو به سره تعلق ساتي. د دې پروګرام وروسته بیا یو بل 19 پروګرام جمهوریت هم لرو چې پامیر ساحل یې تاسو لپاره هر هفته جوړوي. راځي چې ورته وښو. چې السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې سویبا یوسف زئی میلمنه ده. سویبا له شوب سره تعلق ساتي چې دا وخت انټرټینمنټ په برخه کې د ټی وی پروګرامونو قربانه ده. سویبا تر دې مخکې په خیبر نیوز کې هم کار کړی دی او په ټولنیزو چارو د ښځو او ځوانانو په مسلوې پروګرامونه کړي دي. نننی پروګرام سویبا ته ځانګړی دی. ایته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړی مشه سویبا.
السلام علیکم جی.
سویبا تاسو په کوم ځای کې پاتې کیږئ او د کومې د خیبر پښتونخوا د کومې علاقې سره تاسو تعلق؟
اول خو تاسو ډیر زیاته مننه او دا ورځن کې چې کوم راهم دې ټایم زموږ आवाज وري پټول به شکریا دا کوم ډیر مننه ځکه چې موږ سې یو نوم د دې ته ځواندی یو. تعلق زما دی د مردان سره. مردان نبي امه کې تغدی یو زه دی اغه زما تعلق دی.
ها او تعلیم بیا تاسو چرته حاصل کړی دی؟ هم په مردان کې هم کړی دی؟
نه جی تعلیم په مردان کې نه. زما والی سې ټول او اغه جاب کول او ګورنمنت سرونټ نو اغه بدلته په هیوی انډستری ټیکس لا چې کومه دا ال اغه نو زما پیدایش یا زما سکولینګ زما کالج زما education our tool chidi nogada hit di
da talim na pas dar takala awalane mauka mila washwa chi ta su shob iske kadam ke khodo da ittefaq kunat sa su da mashumali na shwa ko
gore ji da khabar wi kana e mashumali ki da da se mung ko kam feel se ki mung razu de da jarasi mung ke da bachan na kam na kam de ki wi laga aga aga shanti mauka ya khalak mish da ko liya bad quality se ti dino اتفاقا نوم راغلی ما او زما د وډوالی غ ډریم هم وو. فرست دی زما سکول کې کومه اسمبلی کې چې سار خلک ودریږي په لاینونو کې نو ما دا سوچو چې زه ولې په لاین کې ولاړ یم. زه په دې سټیج ودریږم یا هغه ځای سره به ما سکول به وو یا کالج به وو. زما مدا دا هو چې یاره ما په څه نو خلک شاته وي زه به ټولې خبرې کوم او زما خبرې به وري.
نو مونږ ته کیسه کولې شي چې دا خواهش څنګه پوره شو؟
ما غوښتل چې کله چې فائدې دا غوښتل نه رمانو بیا زمونږ معاشه څنګه ده زمونږ ګیر سفر چې هغه کې خو بلجینی بهر ته تلل ډېر زیات ګران دي، اوس خو خیر ډېر حد پورې دغه شوي، خو اسپیشلی میډیا یا شو بیز داسې دی چې اوس پورې خلک چې کوم دی نو هغې ته لږ ښه نه ګوري. سیم دا پرابلم زما سره وو، خو زما زه ډېره شکریہ ادا کوم زما د مور او پلار، او اوس پورې وایم چې زما د مور او پلار په شان په دنیا کې ډېر کم مور او پلار وي چې هغوی ما له پرمیشن راکړو زما خبره دا وکړو هغوی ته دقت بچاو دا کولی شي مے بی هغوی زه باؤنډ کړې وي یا ما ته وی چې نه تبه نه کې کول کې نه نو کدي شي د نورو جنو خو شانتې زم په کور کې ناسته وي چې بس ټیک شو مور او پلار مې نه راغلي. فرسٹ شو چې کومه زما وازه پېښور ترالم پېښور ته جون کې زدي نه مخکې زنو مراغلي نو پېښور کې زما فرسٹ جاب شو زدل ترالم نو ماته یو موقع ملو چې د جاب په سلسله کې زما چینل والا سره ملاقات شو زما فرندز یو سره هغه سره نو هغه ما دا د کوئی ماته وی چې تو ولې ناراضي خبرې کولې شي شکل جوړه تم به خدي ایجوکیټډ هم یې هر څه کولې شي بولډ هم یې نو وی چې ته دا غنه کې ما هیڅ دا مخه خو ما نه خدای غوښته دا ما ته ګولډن چانس ملو شو دلارم اور زما پروگرام سی دین اور اپ نیوز کی شروع شو جس دلارم اول نے اڈیشن بوٹ سو ہوا کہ بس ساری زمان ددری خبر کیمرے میں ہتلی کال کرے تو یہ بالکل ٹھیک بتا سو کولی سے اور زما یہ پروگرام سے ڈائریکٹ شروع شو لیڈیز کلب کنو مانی سے کہ بمگا لیڈیز ناس وہ اوی بمگا زنا نو چکم ایشو دی یا چکم زمگا سکسیسفل وومنز دی اری لائف کی سکڑی دی ساری پجن مانی بمگا خبر کولی یا چکم مشکلات
خانو دا سمر مدہ شوی دشتا سو پ شو بس کی سمر تجربہ شوی دا سپوری
زما سلور کال
یو اوریدون کی ټلیفون کړي دای توار ورکو
نو مې له درخواست سره بل څه هم او نه د جرمني نه زموږ په توڅو کم چې دا خپل کار نه څومره خوشاله ده کنه او بل څه کنه نه دا چې دا خپل کار په فورانس کې څومره واخ ورکړي او بل دې ته د کورنۍ د هغوی د خاص څنګه نه جوړي چې دا په شوبې کې کار کوي.
یو بل اوریدون کی ته ورزو سوې باندې پس بیا تاسو ته راځو.
نور لا دکاندار هم د سازو پرې لزینه زما د مېرمنې نه دا پوښتنه ده چې د سپورټر څوک مطلب او د مختر کاوټ چا جوړ دی ته ګستر کاوټ پیدا شوی دی کنه
منه نه جما کو سل زو دی لا زه به دې رو جواب ورکوم چې زما سپورټر نو زما سپورټر چې دین وغا زما والي سي دي اغي ز دې زیات سپورټ کړي مو اغي ماته چې دان دي دا کړي چې دا زما لور ده اغي همیشه ماته وي چې دا زما زوی دی زما فرست پروګرام شو نو بابا زه کې ولما اغي ماته خبره وکړه چې لکه بچي ته اوس لاړې تا خو کار دی او کو دار ته صرف دې دغوانې چې تا ته پته راځي چې څه لوري ما دې چې بالکل بابا ما ته پته راځي چې څه لوري دې چې تا ته خپل بابا عزت پته راځي نه دا وی څومره عزت دی ما دې چې او بالکل را ته پته راځي دې بس دا خبرې ژوند کې ساتل یاد همیشه چې ته چې لوري او ساده بابا څومره عزت دی نو د دې نه پس چې سره زړه وړیا کوا او یقینو کې زه چې تا مطلب لکه ژوند دی کنه همیشه ماته دا بابا دا خبره ډیره زیات یادېږي په ډیرو موکو باندې او دا خبره چې مال ډیرو کارونه یا ډیر دغنه چې دینه مال حوصله راځي چې او زمما بابا ما سره دي او زمما ماته خوبتم نشي ویلي
او څنګه چې دوی ته پوسوکو په لار کې سس مشکل وو
مونږه کوټیر مونږه خلک ایجوکیټډ څو کوټیر مونږه ماډرن شو کنه خو بیا هم زمونږ کوټیره چې ته چرته هم بیا اغه شاته پاتې دي سیل د اوسه پوری ز تاسو وایم چې دا چې فاميلي کې کسان وی چې ری مخالفت کوي چې خا دا ولې د څه کې دا ولې د څه کې ورځې مخې ته دي نو زما می ما ته کال کو ما ته وی چې زمونږ فاميلي یو کله چې هغه خدا خبره کوله نو ما ورته وی چې می تاسو ورته څه جواب ورکو نو وی چې ما ورته ویلو زما لور د کنا د هر څه ذمہ دار يم تاسو سره غم خو نشته راغی وی چې دی څنګه وی نو ځوان چې ډېر داسې خلک راځي خپل فاميلي ته شانتي کم وی هغه کې د ټول نظام ماما زمونږ د کوم ریلیشن رښتې وی چې په کې چې خدا پټي راځي نو مشکلات اوس پوری دي
اوس هم تاسو وی چې هغه سوچ خلکو کې پاتې دي او تاسو ته داسې خبرې کیږي تاسو مور پلار ته داسې خبرې کیږي نو هغه خلکو ته به د دې پروګرام په ذریعہ باندې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ شو به څنګه شو بده او جنہ کې د کې څنګه جون ته رولې شي
نو کومل دا وایم چې راځي لګنګ د خپل سوچنه چې څو سوچ په چینج کیږي په ایجوکیشن باندې او بیا زمو سره څه بجان چې د جنہ کو باندې موږ د خپل فیملی سره راغلی او موږ هغه تر کو ګوري یو شوبه چې د یو فیل چې دی هغه خراب نه دی ډیپند کې اس کا په خپل ذات باندې تا په کردار باندې ٹھیک شو ز د سړو مې سینا سم کار خدا خبره دوم نه ایم نه دا دا ایم د چې سوی به پاره سړو مې سټ ټایم څنګه تیری ما ته خپل ځان پته دا زه د کوم او د دې خلکو دا سوچ دی دا به مو ایجوکیشن سره او زموږ او تاسو په شانتي دینه کو سره ویتین کو
او دوی تاسو کو تاسو خوشاله یې د خپل فیصله نه او بیا شو بست تاسو سمره وخت ورکوي
زه د خپل فیصله ډیر زیات خوشاله یم او بل دا وی نورمال جابونه څنګه وی کومه شانتي زموږ هم وی چې بس مشرق جو انٹرڈی دی او دیر زر بتا سما دا مشرق پہ شیشہ وانے گورے یو نری انداز سرا یو نری جو گام سرا اور مو تے پکم سی باندې ناس نو مو باندې ریسپانسبلٹی سیوا وی دا کہ مو کتن کی فالو کی او موږ په خپل داسې کوو چینل ته کې نو څه خبرې به دي کېږي نو موږ په ماغه چینل لګولي او دا کوم څه دي سوالي زما زړه تر کوشش دا وي چې ټیک شو انټرټینمنت او هم ټیک شي خدای سره سره موږ څه داسې خبرې وکړو او یادا چې کارونه وکړو چې کوم زمونږ زنانا کورونو کې تشدد کېږي یا مشکلات دي ورته دی حوالے سره موږ دې پروګرامونه کړی تا کومه لیډیز کلب وي پاره کې موږ هغه تا دا خزو کوم زمونږ رول ماډل سي دي کوم کارونه کړی دي زنانو ډېر غړ غړ کارونه کړی کو پولیټیشن دي کو ټیچر دي کو ډاکټر دي کو هاوس پیسې خو هغه خپل ماشومان ته داسې تربیت ورکړي دي چې دا غي ماشومان ما څنګه په غټو غټو پوښتنه واني نو هغه ټول زنانه موږ راوستي دي هغه موږ دي زمونږ کتون کوې دوی کو ته موږ خو دې دي چیرې خزه چې دا یا یو فیمیل زنانه چې دا هغه کم تر نه دا هغه تاسو کوبای چې هغه په فزیکلی یا منټلی د سړی نه کم ده نه دا چې خبره نه ده زنانه هم انسان الله تعالی پیدا کړی تفریق ولا تاسو تفریق نه اول دا سوچو کې چې دا انسان دی نو هغه د پرمونه لګیا یو کارونه کوو چې نه کو تعلیم سپیشلی زه یو پیرتلی ما چې دې تکلی ما نو زموږه زمیدار راغلی نو دا غي داسې ماشوم چې انت لور وا تو کال نو هغه مونږ کړه براتلا نو ال څه به کار مکو نو زه زما دادة چې زه خبرې مبرې کوم هر چا سره ما چې نه ما ته پوښتنه کوم چې سکول وای دې چې نه زما بابا ما باندې سکول نه وای نو زه ری ته لارم او مور سره ملاو شو ما ته وې چې ګوره داسې ما کړې تاسو ته زبانې خو سبق وای تاسو حالات هر څه دې خو زبانې سبق وای نو لور باندې ولې نه وای نو هغه هغه ماشوم هغه سکول کې داخله کړه
یا غوی رضا شو دا خو ډیره خبره
ابي رضا شو غي زما خبره ومن لو هغه ماشوم سکول کې داخله کړه زه چې ته شي ته کو ته تلې ما نو هغه ماشوم رااله ما دې چې سکول ته زی دي چې او زما ما ته دې زه خو لګي د ما دې خبره چې زما په وجه باندې تخته ماشوم سکول کې دغه کړه کو دې نه وی لږ دې تعلیم کې کوم سم اگر نه دا لږ خپل ځان خو په پی جنې
بل په خیره کې به اور دل غواړو چې اور دن کو لپاره تاسو سره پیغام دی
بل خو مشه سړي زیاته شکریا دا کوم چې تاسو زنه سوګان کې راول سره ما دن کو لپاره ودا وایم چې لږ خپل څو چې دی هغه چې تاسو چې خپل څو نه خکې نو ډیر څه په ماحول ته ډیر څه زموږ غیر دل کې خوشي خپل ماشومان باندې لږ توجه وکړي چې څه شي خپل جنکی چې کوم دینو کولون ته لګې دا خپل پکې ما کوي چې دا زیری او دا لور دی خپل فیوچر چې دی نو هغه موږ دې ماشومان په وجه باندې ځان خپل کې
ډیره مهرباني سوې بس تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړ
مننه جی ټانکیو سو مچ
تاسو په سروې پروګرام کې نن لسوي با یوسف زئی سره خبرې اوریدلې مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو خبرونو کې به د شانتي نورې ملمنې راولو او غوي به تاسو سره خبرې کوي تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
مالرڑا راتی مالرڑا راتی دیو
د جمهوریت نننۍ خبرونه لا تیرې اونۍ سره تړلې ده. نن به په خبرونه کې د سیاستوالانو ترڅنګ د شنونکو نظر واورې چې په پاکستانی سیاست کې د ژبې استعمال ارزښت څنګه روښانوي. تاسو به خبر شئ چې په پاکستاني او سیاسي ګوندونو کې نظریه څومره مهمه پاتې ده. خبرونه درته هر اونۍ پامیر ساحل تیاروي.
د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې استعمال څه ښکار کوي؟ د سیاستوالانو ژبه څومره مهمه وي؟ په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په سیاست کې څه ډول بدلونونه راغلي او آیا نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه؟ د پاکستان سیاستوالان چې پخوانی او اوسنی سیاست پرتله کوي نو څه ډول بدلونونه ویني؟ د سیاسي چارو پوهان په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې استعمال ته څنګه ګوري او لاملونه یې څه بولي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال راډیو جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خبرونه کې تاسو واورېدل چې په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو ډېر سیاستوالان اندېښمن کړي دي. په تیره خبرونه کې سیاستوالانو یو شمېر وجوهات یاد کړل چې د غیر پارلماني ژبې استعمالېدو لامل شوي دي. په دوی کې ځنو پر تحریک انصاف د دې دود تور پورې کړ او خپله د تحریک انصاف یو مشر هم موږ ته وویل چې ناشایسته ژبه کارولو او بد رد ویلو ته هیڅ دلیل نشي برابرولی. په نننۍ خبرونه کې همدا باس غځوو. نن به د سیاستوالانو له ژبې سره سره پر نظریې او د دې له نظریې سره پر تړاو هم خبرې وکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وایي که سیاستوالان ناسمه او غیر ادبي ژبه استعمالوي نو دا له نظریې سره تړلې ده، ځکه چې که نظریه وي نو بیا سیاستوالان بیان د خپلې نظریې کوي او که نظریه نه وي نو بیا له ناشایسته او عامیانه خبرو پرته بل څه نشي ویلی.
پاکستان سیاسی اختلافات بمو، اختلاف رائے بمبا، کو دریم خوک سیاست کې د درانه خواده مشران او نن سبا د قسمتانه چې کومګه د هغه وخت سره د نن وخت کمپیریزن کوو نو ډیر واضح یو فرق راغلی دی. او زه بیا د وینه چې کوم سیاسي مشران، کوم سیاسي ګوندونه د تر د سیاست کې ملوث دي، پکار داري چې اغي په خپل سوچ، په خپل فکر او معنی نظر ثانیو کې دینا مخ کې چې د پاکستان سیاست چې کوم دی دا مزید نورم د دینا متاثر شي.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم تیر وخت یادوي چې پکې د د په وینا ډیر ښه سیاست کېده. د وای د سیاست معیار کته کېدو یو لامل په 1950 زیږیز کال کې د پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق غیر ګوندی انتخابات کول ول چې پکې ډیر ناروزل شوی کسان سیاست میدان ته ور داخل شول.
نظریاتی افکار کنان اور نظریاتی چاچا جانان ہوتے کم پاتے اس آج اور سیاسی پارٹی کا کوشش کی چھ چاچا لوگ رسائل دیا، پیسے دیا گا جانتا راس کی اور الیکشن چکی گی نہ تو پیسوں مانے جاتے ہیں ساری رسائل مانے جاتے ہیں ساری نہ دا سلسلہ شور سے دا 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 زیولت وقت نہ چھ دا غیر جماعتی بنیاد ماندے الیکشن اوشو اگے نہ پس دے کے رست رضا پدے کی اضافہ شیوے گا اس چھ ہوں گورو نو سنجیدگی پاتے نشوا مشران کے پا منتخب میں میدان کے نو دے لیا سر جمع پخل سٹینڈرڈ یا جاوے
د نیشنل پارٹی مشر سینیٹر حاصل بزنجول امیر حیدر خان ہوتی او آفتاب احمد خان شیرپاو سر موافق دی چې د ماضی پرتله وسنۍ پاکستانی سیاست په کیفیت کې زیات لوړ نه دی، خو زیاتوي چې ښایي اوس په سیاست کې د نظریې ضرورت نه وي پاتې.
پر دې بل رائے یا نظر نشته چې پخوا نظریه وا او شل یا دیش کال پخوا چې سیاست کې دوه نو هغه یقینا اوس نه کیږي. کې دي چې د هغه ډول سیاست اوس گنجائش نه وي پاتې او کې دي چې ضرورت یې هم نه وي.
گنجائش کې نه وي، شاید اوس قسم کی ضرورت به نه شي.
د عوامي ورکرز ګوند غړی او د سیاسي چارو شنون کې عصمت شاه جهان په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې کارولو یو لامل دا بولي چې په هغه هیواد کې سیاست د هغه طبقې په لاس کې دی چې خپل جاګیردار ده.
خبردار چې پاکستان کې چې څومره مینستریم پارټیان دي دا هغه چې کوم نظریاتي
خبره دا ده چې په پاکستان کې چې مهم یا لوی یا مینستریم ګوندونه دي نو دا غوي نظریاتي پوها پروګرامونه دي هغه چې د کومې طبقې نمائنده دي نو هغه د سردارانو طبقه نه دی یا چې کوم غوی بدمعشان یا مفروران ساتلې دي د هغه طبقه نه دی نو دا غوی په سیاست کې به هغه ټول خبره راخکاره کیږي بل دا چې دا تر سیاست ټول د واک تر لاسه کولو یا پاور پالیټکس سره تړلې دي هر سردار جاګیردار یا بدمعش دا کوشش کوي چې ځانو رسوم او پر سیاسي اقتدار قبضه وکړم نو دوی د خپل منافع او ګټو لپاره دا سیاست کوي نو ظاهر خبره دا غټوله نظریه یا پروګرام چې تر مخه دوی سیاست کوي هغه د غوی په سیاست ژبه او تقریرونو کې لیو بل سره په خبرو کې پاغي کې ښکارا کیږي نو دا خبره د دوی د طرز سیاست ته
عصمت شاه جهان وایي د غیر پارلماني ژبې کارولو یو مهم لامل دا هم دی چې په پاکستان کې پاوز او اسټابلیشمنت جمهوری کلتور دودېدو او ودې ته نه دی پریښی
په پاکستان کې پوز سیاستوالان سیاست ته پریښی هم نه دي چې دلته یوه پارلماني ژبه ارتقا یا وده وکړي دلته خو پارلمان هم چرې نه دی پاتې شوی که پارلمان وي هم نو هغه معطل وي نو زه یوازې په سیاستدانانو باندې الزام نه لګوم پدې کې غټ الزام چې زه لګوم په فوج باندې لګوم چې هغه پاکستان کې پارلماني جمهوریت نظام یا کلتور پریښی نه دی دلته د ریاست معیشت په جنگ مبنی دی په جګړو مبنی دی نو دا ژبه هم داسې ده او سیاست یې هم داسې دی
د پېښور پوهنتون سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف له سیاستوالانو او شنونکو سره موافق دی وایي په پاکستان کې داسې پوځي واکمنان پاتې شوي دي چې جمهوریت رویه یې نه زغمله او چا به چې خبره کوله نو زندان ته اچول کېده
د تیرو سمودینه چې زمونږ په دې علاقه کې کوم خړی ګړی روان دی او دا په دې چاپېرچل کې چې سم کېږي نو دا زمونږ په خبرو باندې زمون په ذهن باندې زمون په ذهنیت باندې خامخا اثر درلودي تاسو ته معلومه ده چې د تیرو دیر شو سلويختو کالونو زمون په خپل پاکستان کې دنن او زمون په دې گاون کې چې کوم د جهاد په نوم باندې یا د واران ټیرر په نوم باندې دا ټول خبرې چې کېدلې نو دا په هر حال زمونږ د ټول نسل متاثر کړی دی او مغه نسل نن زمونږ راوچت شوی دی او هغه نن زمونږ لیډران دي
پروفیسر عبدالرؤف زیاتوی په تیرو څلور لسیزو کې د افغانستان بے ثباتی پر پاکستان اثر کړی دی او دا چې چاپیریال د خلکو پر کړه وړه او ژبې اغیز کوي نو ځکه په بحراني کیفیت کې لوی شوی نسل به د خپل چاپیریال ښکارندوی کوي
دې دوران کې تاسو وګورئ یو طرف ته خدغه خبرې روانې وي بل طرف ته چې کوم دی نو دلته ډیکټیټرشپ یو فوجي جنرال حکومت یو پیرا پاتش بیا دا غینه پسته دویم چې فوجي جنرال حکومت پاتش نو هغه د جمهوریت کوم چې شروع په 70 کې شوی و 1970s کې چې کوم خبره شوی و هغه جاری پات نه شولا او چې کله جاری پات نه شولا خلکو د خپل رائے اظهار نه شو کولای چا بچی د ازادۍ سره خپل خبره مخې تر اوستانو هغه به گرفتارول هغه به بنیوانول نو ته ټول سیزونه را جمع کېدل او بیا دې اړخ تر وتل چې راګنی د یو بل خبره نه برداشت کول او په یو بل ته په شاسته جبه کې خبره نه کول په یو بل باندې الزام لګول نو دا ټول د هم د ډیکټیټرشپ او د جمهوریت د غیر موجودګۍ په وجه باندې شي
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي چارو شنونکو عصمت شاه جهان په اند د ژبې شایسته یا ناشایسته کېدل دومره مهمه خبره نه ده د دې په اند د پاکستان ټول سیاسي ماحول لتاو ترخوالي ډک شوی دی او هر مترقی غږ وژل کیږي چې دا د دې په اند لویا مسأله ده
پاکستان کې تر کې په فرمي قوتونه چې سره مضبوط وو
په پاکستان کې چې مترقی قوتونه ول دا غوی خپل ژبه وا سیاسي اسلوب یو او نظریه هم وا اوس کمپرس قوتونه چې دی هغه هم تتر بتر شو او اکثر یې لاړل لفوت سره هم کې ناستل مونږ یې مثالونه لرو بل چې څوک سر اوچتوي هغه وژني نو دلته لا شایسته او ناشایسته ژبه پرته سیاسي صورتحال داسې دی چې پوز او قدامت پر سیاسي ګوندونه مترقی سیاسي قوتونه نه پرېږدي طالبان یې هم نه پرېږدي بیلابیلې وسله والې ډلې جوړې کړل شوې دي هغوی یې هم نه پریږدي. په سوونو داسې ډلې دي چې څوک ترقی خوښي وي، روڼ اند وي، ډاکټر وي، انجینیر وي، دانشور وي، فنکار وي، ادیب وي، وکیل وي، نه پریږدي، مړکوي یې. زما په خیال له کوم سیاسي دور نه کوم تاریخ نه مونږ تیریږو، هغه ډیر زیات پرتشدد دی، هغه ډیر زیات غیر جمهوري دی، هغه ډیر زیات استعماري دی، ځکه چې دلته کې چاینا هم ده، سعودي عرب دی، امریکا، برېټانیا هم ده. هر چا دلته د خپل جنگ بازار تود کړی دی. سره د پاکستان فوج نو کوم مترقي قوتونه چې دي په پاکستان کې، هغه د ریاستي جبر له وجې ورو ورو کمیږي.
اوردونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو له هغو پاکستانی او سیمایزو عواملو څخه خبر شوئ چې د هغه هیواد پر سیاست اغیز کړی دی. تاسو واوریدل چې په پاکستان کې فوجي واکمنۍ او د جمهوریت اقدار نه دودیدل او د افغانستان بې ثباتی د دې لامل شوه چې پوره یو نسل له سمې سیاسي روزنې څخه بې برخې لوی شو او اثرات یې د پاکستان پر نننۍ سیاست لیدل کیږي. تاسو خبر شوئ چې ځینې سیاستوالان ګڼي چې د ناشایسته ژبې کارول د ګوند نظریه غیر موجودګۍ ښکارندوی کوي، خو ځینې نور بیا نظریه مهمه نه بولي. راتلونکې اونۍ به دا بحث نور وغځوو. اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه.
جمهوریت
خندان